د مشال ریډیو په یو بل غړي کې ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې په روانه غړي کې امزه منوښه تاسو کوربه مو تملرم چې سحر به مو نیکمرغه وي په دې خبرونه کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو ځنې نور د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم لرو او په اخري برخه کې به د سولې په لور خبرونه واوري خو په سر کې د ګلیازنا د دې سات تازه خبرونه اورو
ستړي مشه لمړی ته خبرونه سرټکی پیپلز ګوند وای د فوزي عدالتونو په حق کې نه دي په ننګرهار ولایت کې په یو ډرون برید کې 15 وسله وال وژل شوې دي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ټلیفوني خبرو د سارلو تور پوري کړي او اوس د خبرونو تفصیل د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون ویلي دوی د فوزي عدالتونو د مودي غزولو مخالفت کوي خو کچري ضرورت وینو د قانون پوهانو په مرسته به داسې مسوده جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي بلاول بټو د خبره پرون د پیپلز ګوند د ټول ګوندیز غونډې رستو خبرلارانو ته وکړه نو موري د قبایلی اصلاحاتو په اړه ویل
پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پوزیشن کہ اگر
دا پاکستان پیپلز گوند دا موقف تے کچری قبائلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زر تر زر شامل نشي نو دا به له قبایلو سره دوکوي مونږ غواړو چې دا وشي او زر تر زر وشي د تر هغه ریزت قامی کړنلارې په اړه نور ګوندونو سره خبرې وکړي او حکومت د قامی اکشن پلان په عملی کولو کې په مکمل توګه ناکام شوه دی په ټول ګوندیز غونډه کې د مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف او متحد قامی مومنت نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو ګډون کړي د قبایلی سیمو زدهکوونکو سازمان فاټا سټوډنټس فیډریشن د هغه سیمو اصلاحاتو منظوري هرکلی کړي خو وایي چې په ریواج اکټ کې ابهام موجود دی د قبایلی سیمو زدهکوونکو سازمان پرون د پیښور په آرکایو هال کې یو دستور وکړه د دستوري رسو د قبایلی سیمو زدهکوونکو سازمان یو غړي سردار خان مشال رډي تو ویل
ریواج ایکٹ کے منگا اغا سی زنا چکم دا آئین پاکستان سر متصادم بھی یا دا بنیادی بشری حقوق سر متصادم بھی نو اغا منگا نمنو کا دسی سم خطراشی 2018 پورے دا ٹول اختیارات صوبے تا اول اکول پکار دی ٹول سیاسی تنظیمونا کتا اونی شنزمنگ تحریک بجاری
دا پاکستان وفاقی کابینه د زیارت په ورس په اصولي توګه د قبایلی سیمو اصلاحاتو منځوري ورکړی و چې ورسره سم به هغه سیمې د 15 کلونو په موده کې لټو خو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي په هنګو ضلع کې پرون په یو چاودنه کې یو تن زخمی شوی دی د هنګو پولیسو مشر احسان الله پرون مشال اړتوې 15 کیلو وزنی بم په یو پټي کې خکل شوی و چې د کرکټ لوبي له شروع کېدو نه مخکې و چاودیدو د نوموړي په خبره د مبي چاودنې هدف کرکټ لوبه وه خو په هغه وخت کې ډیر خلک موجود نه وو د یادې پیښې ذمهواري چا نه ده منلي په ننګرهار ولایت کې پرون په ډرون برید کې 15 وسله وال وژل شوی دی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطا الله خوګیاڼي نن مشال رډي ته ویل چې د بی پایلټ الوتکې یاد برید تېره ورځ ناوخته د چین ولسوالۍ اړوند مامن درې سیمه کې شوی چې پکې 15 داعش وسله وال وژل شوی دی خوګیاڼي وایي چې په برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی داعش وسله والو په دې اړه سندي ویلي ملخوا د زابل امنیتي چارواکي وای افغان فوجیانو پرون د داعش ولس وسله وال وژلي دي دغه ولایت امنیت قومندان میرویس نورزی پرون مشال اړتو ویل افغان ځانګړي ځواکونو د ارغنداب ولسوالۍ په مولي خیلو سیمو کې د خالی په ورځ عملیات وکړل او ولس داعش وسله والی وژل چې پکې بهرنیان هم شامل دي د زابل په ځینو برخو کې تر دې مخکې هم د داعش د ډلې په اړه اندېښنې راپورته شوي وي او ټینګار شوی چې باید پر ضد یې پراخ عملیات وشي د افغانستان د بارنو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره وکتل د بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې صلاح الدین رباني او تادمیچی یا ماموتو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونامه د ماموریت د تمدید په اړه خبرې وکړې په بیان کې نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي په افغانستان کې د یونام دفتر په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک سره سم د افغان حکومت په غوښتنه پرانستل شو د یونام د ماموریت موده هر کال څیړل کیږي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پخوانی ولسمشر باراک اوباما تور پورې کړي چې انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د هغه ټلیفوني خبرې سارلې خو په دې اړه ثبوت نه دی ورکړي ټرمپ پرون په ټویټر پاڼه لیکلي ډیره بده خبره هم دا اوس راته معلومه شوه چې اوباما په انتخاباتو کې زما له کامیابۍ مخکې زما ټلیفوني خبرې له ټرمپ چاوره اورېدلې دا خیانت دی له دې وروسته ټرمپ په درې نور ټویټونو کې هم د ثبوتونو له وړاندې کولو پرته ویل اوباما د هغه ټلیفون خبري اوریدلی او څارلی دي. د ټرمپ تر ټویټر څو ساعت وروسته د پخواني ولسمشر باراک اوباما ویان کیون لوس د ټرمپ د دعوی تردید کړی. لوس ویل ولسمشر اوباما او یا هم د سپینې ماڼۍ یو چارواکي هیڅکله د امریکا د وګړي د سار امر نه دی ورکړی. د نوموړي په خبره دا په ساده ټکو کې دروغ دي. دوی زیاته کړه چې اوباما ادارې دا یو بنیادي اصول و چې هیڅکله د انصاف وزارت لخوا په خپلواکه پلټنو کې لاسوهنه ونه کړي. د شام سرکاري رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د هیواد په شمال کې زیاتره سیمې له اسلامي دولت وسله والې ډلې نه بیرته نیولې دي. د شام سرکاري ټلویزیون الاخباریه پرون د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له حلب ښار نه د اسلامي دولت وسله والو ویستلو کوشش کوي او د فرات د سیند په لور روان دي. حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي بمبارۍ مرسته وته ترلاسه ده، د جنوري په نیمایي کې نوي کلی له اسلامي دولت وسله والو بیرته نیولې دي. سرکاري خبري اجان سنا پرون د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې د مارچ په څلورمه یې 15 کلی بیرته نیولې دي. او وروستی خبر د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنټ د فائنل لوبې دي. نن د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبه د لاهور په قذافی سټیډیم کې د پېښور زلمی او کوټه ګلډیټرز ترمنځ کیږي. د لوبې لپاره په لاهور ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او تر 1000 زیات امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړل شوي دي. فائنل لوبه به د پېښور پر وخت د شپې 8 بجې شروع کیږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د ګلیاز نو اوریدل. ک په روانه خبرونه کې را سره وې نو دغه ریپورتونه اوریدل شي. د اسلام آباد په ټولګوندیز غونډه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د قام او ژبې په نوم تعصب نه ډډه پکار ده.
ریشل پروفائلنگ پہ کنڈیم بھی کرتے ہیں اور پرپور کوشش کریں گے کہ یہ نہ
د قبایلی سیمو زده کوونکي په دې ورستیو اصلاحاتو کې د رواج قانون خلاف دی. دوی وایي
اصلاحات کې مو مطمئن پدې نیو چې افسار خدن سره نومې چینج شول هغه په ځای رواج ایک رو ما غا پولیټیکل نظام ما غا شیم په مو بیا مو مسله جو دا رواج ایک په مو ختمو دي د مو قرار نه کیږي.
او امریکا وایي افغانستان او پاکستان ته د هونډۍ یا حوالی په ذریعه پیسې استول ترهګرۍ ته واده ورکوي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې د سولې په لور خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې روانې بدامنۍ ته دینی لیوان څنګه ګوري.
مونږ خو له مخکې نه غږ کړی دا فساد ده، دا جګړه نه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده، دا جګړه نه بلکې قتال او جنگ ده.
د هر څه اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. پرون په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند په بلنه ټولګوندیز غونډه شوه چې پکې د مسلم لیگ نواز ګوند، تحریک انصاف او متحده قومي موومنت نه علاوه ټولو سیاسي ګوندونو ګډون کړی وو. د غونډې بنیادی مقصد له ټولو سیاسي ګوندونو سره د پوځي عدالتونو د مودې غزولو په اړه اندېښنې شریکول او بیا د قانون سازۍ لپاره د دوی رای اخیستل وو. د دې ترڅنګ په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو، قومي اکشن پلان او د پنجاب ترڅنګ په سند صوبه کې د پښتنو د زورولو په اړه هم خبرې وشوې. تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال محمد عمران راکوي.
د غونډې وروسته خبری کانفرنس په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وویل چې دوی د فوجي عدالتونو مرستیال نه دي، خو که ضرورت وي نو د قانوني ماهرینو په مرسته به یو داسې مسوده جوړی چې ټولو سیاسي ګوندونو ته قبول وي.
د فوجي عدالتونو موده غزولو، په قومي اکشن پلان عمل درآمد، په فاټا اصلاحاتو او نسلي تعصب په حق لا په ټول ګوندیز غونډه کې خبرې وشوې. زمونږ ګوند د فوجي عدالتونو مخالفت کوي او موږ به د خپلو وکیلانو سره د خبرو وروسته یوه مسوده تیاروو. فاټا اصلاحاتو په حق لا پیپل ګوند دریز لري. که زر تر زره فاټا د خیبر پښتونخوا برخه و نه ګرځولې شي نو دا د فاټا اولس سره دوکه ده. نو موږ غواړو چې دا کار دې زر تر زره وکړی شي. دې نه علاوه ټولو ګوندونو په قومي اکشن پلان هم خبرې وکړې او دا یې د حکومت ناکامي وګرځوله چې په یاد پلان یې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد ونه کړی شو. او څلورم، موږ نسلي تعصب نه صرف غندو بلکې کوشش به کوو چې په راتلونکي کې داسې ونه شي.
د غونډې په اړه د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې دوی په غونډه کې د قبایلي اصلاحاتو د پښتنو د زورولو په اړه آصف علي زرداری سره خبرې وکړې او ټولو ګوندونو د پنجاب سره سره په سند صوبه کې د پښتنو د زورولو غندنه وکړه.
فاټه بارک خو موږ خلکو چې مرجر په کار دی او د حکومت کوم فیصله کړې ده مجبور کې خدا خو دې کې ځینې نیمګړتیا وشته چې لږه ذات صفا خبرو کې او قسم رواج اکټ په نوم کوششونو کې چې بیا اف سی آر به تر اولي هغه کې لږ وضاحت په کار دی. مرجر موږ په کیو دغه څنګه صوبایي سمبلی کې هغه دې انتخاباتو کې په کار دی چې برخه واخلي. همدارنګه د پښتنو په باره کې موږ ډېر تخلیص سره وي چې د دهشتګردۍ خلاف لوی قرباني پښتنو ورکړي دي. داسې وخت راغی چې پښتنو باره کې خلک شکو شبات سرګندوي، یعنی موږ هم مړه یو هم پړه یو، دا خو ډېر ناقابل قبول خبره ده.
په غونډه کې د قبایلي سیمې نمائندګي د قومي اسمبلی غړي شاه جی ګل افریدي وکړه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې دوی د پیپلز ګوند تر څنګ ټولو سیاسي ګوندونو ته وویل که د فوجي عدالتونو لپاره کوم قانون قومي اسمبلی یا سینټ ته وړاندې کیږي نو د هغې سره سم د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو قانون هم وړاندې کړی شي په کوم چې دوی سره اتفاق وکړی شو.
زه خو د ټولو سیاسي پارټو شکریا ادا کوم چې ټولو سیاسي پارټو د فاټا د مرجر حمایت وکړو. ملټري کورس په حواله باندې پیپلز پارټي کم خپل موقف وو نو موږ ورته وویل چې تا خپل په لیکلو کې راوړه نو موږ به حکومت سره یو ځای کینو. هغه دا په خپل اګری کړه چې کڅوک انټي پاکستان وي څوک دهشتګرد وي نو هغه خلاف ته پارا ملټري کورس پکار دی. نو هغه ان شاء الله په دې سیشن کې ټیبل کېږي او ما ورته دا ریکوست ضرور وکړو چې د ملټري کورس را دي د فاټا مرجر چې کم آئینی امینمنټس ته هغه د ټیبل شي خو په مغاورز باندې د فاټا ریفارم هم پاش.
د دې وړاندې د فروری د میاشتې پر 28مه نیټه د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ د فوجي عدالتونو د مودي غزولو په اړه د پارلماني ګوندونو غونډه شوې وه چې پکې پاکستان پیپلز ګوند ګډون نو کړی او ویلي وو چې د ټولګوندیزې غونډې وروسته به دوی په دې اړه کومه پرېکړه کوي. د ذکر ده چې په 14 دسمبر 2014 د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروسته د 2015 د جنوري میاشت کې د آئینی بدلون د لارې په ټول ملک کې نه فوجي عدالتونه جوړ کړی شوي وو. د کومو موده چې د روان کال جنوري پر 9مه نیټه سرته رسېدلې.
په پاکستان کې یو وار بیا د پوځي عدالتونو په موضوع باندې خبرې تر شروع دي. وفاقي حکومت هڅه کوي چې د ټولو سیاسي ګوندونو په سلا باندې یو وار بیا د نورو دوو کلونو لپاره پوځي عدالتونه رامنځته کړي. په دې وروستیو کې په عدالتونو ججانو او وکیلانو وسلوالو بریدونو د اندېښنې راپورته کړي دي چې په دې حالاتو کې به د وسلوالو خلاف مقدمې چلول څومره ګران وي او د لړ کې څه متبادل انتظام کېدای شي. په دې موضوع یو رپورټ درته وړاندې کوو د یوې لنډې دمې پاس. د 400 ضلع په تنګي تحصیل کې په عدالت او وکیلانو ډلیز وسلوال برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې وړاندې هم په مردان، پېښور او 400 کې په عدالتونو ججانو او وکیلانو دغه ډول وسلوال بریدونه شوي دي. په دې حالاتو کې دا پوښتنې راپورته کیږي چې په پاکستان کې عدالتونه ججان او وکیلان څومره محفوظ دي او دوی په دې حالاتو کې د وسلوالو پر ضد د مقدمو چلولو څومره توان لري. په دې اړه په 400 کې د وکیلانو یو مشر ایډوکیټ شکیل احمد چې د تنګي وسلوال برید پر مهال دغلته موجود وو وایي ځایي پولیس ته د وړاندې نه اطلاع وه نو ځکه یې د وسلوالو برید تر ډېره حده ناکام کړو خو دې لړ کې لا نورو ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده.
عام سره هغه ویټنس جوړې د داو خلاف یو عام جج چې داغه سره بلاره باندې سپیشل سکیورټی نشته هغه سره د کور سکیورټی نشته دی اداغه کنیکشن کول یا داغه اکوټل کول ټوټلی کوم په پولیس باندې صرف بیس کو د پولیس په انویسټیګیشن بیس کو موږ چې کوم نو مخبل جوړی شي باندې بیس کو نو ورته نو کا چې پروسیکیوټر د کیس پروسیکیوټ نه کړی شي او ججز به چې کوم نو هغه با فیلیر وی.
بلخوا د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټکوای چې عدالتونه یوازې د مقدمو لوجې نه پنهخه کیږي بلکې وسلوال د جمهوریت او جدید نظام مخالف دي او عدلیه هم د دې یو علامت ده نو ځکه پرې بریدونه کوي. نو موړي وویل په دې لړ کې پوځي عدالتونه جوړول هم مستقل حل نشي کېدی.
یو دا چې ترګری په ځد چې حکومت کوم پلان یې رام کړو چې نېشنل اکشن پلان ورته وایي په 2014 کې چې په هغه عمل ولېونه شو او دویم سوال چې دی هغه دا دی چې هغه چې حکومت وعده کړی و چې دوه کالو کې به عدالتونو کې اصلاحات نو او بیا به دوه کالو نه پس به عدالتونه دا عام عدالتونه دا کافي نو دا ولې نه دی شوي.
دا راز د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سعد محمد وای له دې وړاندې هم د آئینی بدلون په ترڅ کې د دوو کلونو لپاره پوځي عدالتونه جوړ شوي وو خو سیول حکومت په دغه موده کې عدالتي نظام کې اصلاحات ونه کړل چې له وجې یې بیا د دوو کلونو وړاندې په څیر حالات رامنځته شوي دي. نوموړی وای
پکار ہونے دے چھے عمل کے فوجی عدالتوں میں سے فوج کار عدالتوں میں چلو کنے دیتا اپلیہ دیر پارا پورا دے یو ستون دے دا ریاست اگر اس غیر فعال شوے دے خاص کر دا سے مقدموں کے چکم کے ترخاگر پکے ملابیس کی یوغی دا مقدمے دیا پائے کنرے سی یوغی داگر وجہ بانی چکم دے فوجی عدالت انتر عزیزہ مجبوری دے یوغی دے عرصہ کے چھے اس فرض کا دا کہیں دا صرف یہ لنگ نیاد دا پارا پکار دی اور ایک دی پکار چھے قانون سازیوں کی اور قانون بہتر کی اور تحفظی جیس تم تحفظی اشتغاسے تم تحفظی گوانہ تم تحفظی دا سے کی دی یورپ کے داشتی دی پیٹلی کے داشتی دی جرمنی کے داشتی دی
سیڑون کی دا نظر لری چھے دا وسلوالو پر زد جوڑ کلل شوے قامی ایکشن پلان کا پسا متو گا ملی شی نو دا حیواد ہر وگڑے او دا ریاست ہر سانگا با محفوظ شی
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمې نټه د پاسا یو بجا
حجره
په اتمې نټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو واورېده. ورزو یوې بلې موضوع ته د قبایلي زده کوونکو تنظیم یا فاټا سټوډنټس فیډریشن غړي وای چې د فاټا اصلاحات ورکلی کوي خو د رواج اکټ یا قانون دوی ته د اف سی آر دویم شکل ښکاري او د منلو وړ نه دی. دغه زده کوونکو وویل چې لاله وړاندې د خپلو ځینو زړو او بدو رواجونو له وجې وروستو پاتې دي په کار دي چې اوس نیخ په نیغه د پښتونخوا صوبې سره یو ځای کړل شي او ټول بنیادی حقونه ورته ورکړل شي. په دې اړه نور حال له پیښور زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د پیښور آرکایوز حال کې د خالی په مخام د قبایلی سیمو د زده کوونکو تنظیم یا فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلی سیمو د ژوند بیلابیل اړخونو سره تعلق لرونکو ځوانانو او مشرانو ګډون وکړلو. دوی ویل چې د فاټا اصلاحات ته دوی ډیر خوشاله دي خو ولې ټول قبایلی اولس په شک کې دي چې رواج اکټ یا دغه قانون څه شی دی. دوی وایي چې دوی ته په رواج اکټ او اف سی آر کې هیڅ بدلون نه ښکاري نو دوی به د په ضد اواز پورته کوي. د یاد تنظیم مشر عیسا خان اورکزی په دې باب لا مشال ریډیو ته وایي
خبر
مالی وزیرستان خالد احمد داوڑ وای چې دوی ځنې زړلو رواجو نه داسري چې هغه خونو د نوې دور سره او نو د قانون سره سمون خوري او هم دغه زړو او خراب رواجو په وجه ټول قبایل ورستو پاتې دي.
مین اندېخنې چې کوم دي هغه دا چې یو سپیشلی زمونږ رواجو نه هغه چې کوم ده پاغي کې ځنې خبرې ټیک ته ځنې خبرې هغه بالکل داسې شي دا هغه شریعت سره مو متصادم دي د ملکی آئین سره هم چې کوم ده متصادم دي. زه دا وایم چې هغه بالکل ځنې خبرې اوټ اف پښتو هم دي خصوصا چې کوم ده د زنانو د تعلیم په حواله سره زمونږ د ترقې په حواله سره تر اوسه پورې فاټا پسماندہ پاتې شوی پاغي کې بنور هم ډېر عوامل وي او پاغي کې یو مین عمل چې کوم دی هغه دا هم چې هغه زړه رواجو نه چې مونږ د دوه او درې او صدونه چې کوم دی رانیولې دی او پاغي کې مونږ چې نه کوو.
د غونډه کې برخه خستون کې د جماعت اسلامي د قبایلی سیمو امیر او د فاټا سیاسي اتحاد صدر سردار خان وایي چې د اصلاحاتو هرکلی کوي او چرې د اعلان شوی اصلاحاتو کې د دوی اندېښنې لر نکړې شوې نو دوی به په ځج خپل احتجاج او تحریک جاری ساتي.
کم اصلاحات چې اعلان شو نو دې ته مونږ د قدر په نظر باندې ګورو. البته چې رواج اکټ دوی کم خبره کړې ده نو مونږ نظر دا ده چې په رواج اکټ کې مونږ هغه سيزونه چې کم د آئینی پاکستان سره متصادم وي یا د بنیادی بشري حقوقو سره متصادم وي نو هغه مونږ نه منو کده سمخه تراشي. 2018 پورې دا ټول اختیارات صوبې ته اوله کول پکار دي. مونږ ته امید لرو چې دا به اوشي او کچرته دا ونی شو نو مونږ ټول سیاسي تنظیمونه کده ونی شي زموږ تحریک به جاری ان شاء الله.
د فاټا سټوډنټ فیډریشن لخوا تابع شوې د غونډه کې پښتانه خبريالانو قانون پوهانو د مدني ټولنې غړو او د بیلابیلو سیاسي مذهبي ګوندونو د فاټا مشرانو هم ګډون وکړو او دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې تر 2013 دی دوی خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ
فہمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمي کیږي
موږ خپل امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
نن د اتوار ورځ ده او د ژمنې سره سم د روانې ګړۍ په اخیری برخه کې به درته د سولې په لور خپرونه وړاندې کوو ورځو یو بل رپورټ ته نن ورځپاڼې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم عام کولو د کمپاین په اړه اداریه خپره کړې وای په دې کمپاین کې د تعلیم خورولو ترڅنګ یو بل ښه ګام په ارزي توګه د ګمارل شوو استادانو نوکرۍ مستقل کول دي مهمې برخې یې له ملیحا امیرزاده اورو
ډان رسپانلی کی د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال ویلی چې په صوبه کې د تعلیم عام کولو په مقصد کور په کور د ګرځېدو یو کمپین شروع کیږي چې دا ډول هر ماشوم په سکول کې داخل شي د شورو په ورځ یو خبری کانفرنس په وخت نوموړي وویل مفت کتابونه هم تعلیمي ادارو ته لیږل شوي دي او د استادانو نوکرې هم پخې کړل شوي دي رسپانه د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو رپورټ حواله ورکوي چې له مخې پاکستان په پرایمري او های سکولونو په کچه د تعلیم له پلوه 50 کاله شاته دي په دغه رپورټ کې ویل شوي وو چې په پاکستان کې 50 لک ماشومان سکولونو ته نه ځي ډان رسپانه لیکي که څه هم په بلوچستان صوبه کې په بجټ کې د تعلیم برخه سیوا کړل شوې ده خو بیا هم په سکولونو کې د ماشومانو شمیر هغومره نه دی زیات شوی څومره چې پکار وه خو رسپانه لیکي کله چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی و نو هغه وخت دا ضرور شو چې ډیوټۍ ته د استادانو د نه ورتلو او د خیالي سکولونو خلاف ګامونه واخیستل شول له دې سره دا وشو چې 900 داسې سکولونو ته چې کومې پیسې ورتلې هغه بند کړل شوې او 750 استادان چې کار یې سم نه کولو ګوښه کړل شو رسپانه په صوبه کې د تعلیم د عام کولو لپاره امنیت هم ضروری بولی چې ورسره د تعلیم په برخه کې ټاکل شوی هدفونه ترلاسه کړي شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې ویلي چې د حواله لاره په غیر قانوني ډول د پیسو لیږل په پاکستان او افغانستان کې نه یوازې د منظم او جرمونو زیاتولو سره مرسته کوي بلکې ترهګرۍ ته هم وده ورکوي په دې اړه د بشیر غواخ ریپورت ورو
د مارچ په 3 مخ پر شوې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ریپورت کې ویل شوې چې پاکستان کې له دوو وجو د غیر قانوني پیسو مخه نه نیول کیږي یوه دا چې دلته اړوند ادارې پوره وړتیا نه لري او بل دا چې ځینې نورې ادارې د سیاسي هوډ د نه درلودو له وجې د دې کار مخه نه نیسي په ریپورت کې زیاته شوې چې د جالي کاروباري کمپنیو حوالو او ځینو نورو لارو جنایي او وسوالې ډلې خپل فعالیتونو لپاره پیسې برابرۍ د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې دا هم راغلی چې 2015 کال کې د پاکستان لخوا د ترهګرۍ ځپلو لپاره اعلان کړی قومي اکشن پلان یو مهم هدف د ترهګرو ډلو د مالی سرچینو ختمول وو خو دا کار نه دی شوی کله چې د حافظ سعید په مصرې پاکستان میشته جماعت الدعوه ډله د هندوستان په ممبئی کې د 2008 کال برید وروسته ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو په لیست کې واچوله نو بانک اکاونټونه یې کنګل شول خو دې ډلې د فلاحي انسانیت په بدل نامو فعالیت پیل کړ او مشر یې حافظ سعید خپلې جلسې او تقریرونه ونه درول د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي پاکستان د ترهګرو ډلو پر مالی سرچینو سترګې پټي
د دې وجه د حکومت سیاسي هوډ نه درلودل دي امنیتي ادارې هم په دې اړه سنه کول غواړي که د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته مالي سرچینې برابرېږي او په دې اړه حساب کتاب نه وي بیا خو دا ضروري نه ده چې پیسې دې له بهرنیو لارو راشي یو خو دلته هیڅ بندیز نشته کوم چې شته دی هغه پر ځینو ډلو دی په افرادو نه دی پر دې پابندي نشته چې څوک څه قسمه اکاونټ خلاصوي
پر پاکستان تور دی چې د افغان طالبانو او هند مخالفه وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په خپل خاورې ځای ورکړي اسلام آباد کشمیر کې جنگیدونکو ډلې خپلواکۍ ګټونکو بولی او د طالبانو په اړه وایي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي په دې روسو کې حافظ سعید په کور نظربند شوی د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورت کې ویلي چې ځینې ډلې او افراد د افغانستان او پاکستان پر اوږدي پولې د غیر قانوني شیانو لکه نشه یي توکو کاروبار کوي او پیسې هم په اسانه انتقالوي. رپورت کې راغلی چې په پاکستان او افغانستان کې وسلوال د منی لانډرینګ یا د تورو یعنی غیر قانوني پیسو سپینولو له لارې د خپلو جګړو او جرمونو لپاره هر کال په میلیونونو ډالر پیدا کوي. لدی او حوالے للاری لزینو ملکونو په ځنګړي ډول عرب هیوادونو څخه هر کال په لکونو ډالر افغانستان او پاکستان ته ځي چې د چارواکو په خبره ډېرې د وسلوالو لاسته لویږي. کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم کوثری وایي د دې کار مخنیوي لپاره باید پاکستان او افغانستان او ځینې نور هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد صادقانه کار وکړي او خلکو کې دا عامه پوهاوی ډېر کړل شي چې ځینو افرادو او مدرسو ته چندې ورکول د ترهګرو په ملاتړ تمامېدل شي.
حواله په شو لیولونو کې د یو خدای چې خپل په افغانستان کې تننه مثلا د یو ولایت نه بل ولایت ته دا کار روان بل دا چې د منطقې په سطح دا بل دا چې مثلا د جامع جهاني یا د نړۍ په سطح خو حواله اوس وخت موږ د طالبانو جنګ یا د القاعده جنګ یا د نور جنګونو کې ګورو او د دې مصارف کې حواله زه فکر کوم چې یو وړکۍ د سطح ده. خو د دې بندولو دپاره مهمه خبره دا ده چې منطقوي همکاري وي.
د امریکې بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی چې جنایتکارانو او وسلوالو ډلو ته د پیسو رسیدو مخنیوي لپاره باید د قاچاق مخه ونیسي، پر حوالو څارنه ډېره کړي او خپل بانکي سیستمونه قوي کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان زابل امنیتی چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې اوولس بهرني وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو داعش وسلوالو کې د دغه ډلې یو مهم کمانډان هم شامل دي. صادق رښتینی مو په نور حال خبروي.
چارواکي وایي چې دغه عملیات د شنبې په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ ارغنداب کې ترسره شوي. د زابل د امنیه کمانډان جنرال میرویس نورزی وای افغان سرتیری د لوټکو په مټ د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د ملاخیلو په سیمه کې پیاده سوي او د داعش ډلې پر یو مرکز بریدونه کړي. د میرویس نورزی په خبره په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې ولس بهرني جنگیالي وژل سوي چې په وژل شوو وسلوالو کې د دې ډلې مشهور کمانډان ګل آغا هم شامل دي. د زابل د امنیه کمانډان زیاتوي چې افغان ځواکونو په دغه عملیاتو کې له چاودېدونکو توکو ډک سراچه موټر، پنځه اراده موټر سایکلونه او ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړي دي. نوموړي زیاتوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو او افغان سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی.
زموږ د معلومات څخه چې مصداقه متکو دغه سره چې معلومات ورو ول زفر د ایشان له منځه ځي چې په دې کې د ایشانو یو مشر کومندان و چې د ګلاغا په نام سره د ننګرهار ولایت و دا له منځه تللی و او هم دغه سپدې عملیات کې پنځه هره دې مرتکلانه له منځه تللی درې مل پیکا او دوه را دي کورلا موټر یو میل 82 ملي متر او هم یو میل د شکا له منځه چې په دې کې زموږ خپل امنیتي قوته هیڅ ځان نه درسره.
د یادول ورد چې په دې ورستوي کې د ارغنداب تر څنګ د زابل په شمیر نور ولسوالیو کې هم د داعش دفاع له حضور راپور نور کول کیږي. چارواکي وایي چې د دې ولسوالیو په غرنوي سیمو کې داعش وسلوالو روزنیز مرکزونه جوړ کړي او ځوانانو ته جنگي روزنه ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14500 ولزراتسواتیا او 15200 کیلو هرتز اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د روانې غړې مې ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ورځې 10:30 بجې شوې. د ګلیاز نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون ویلي چې دوی د فوزي عدالتونو د مودې غزولو مخالفت کوي، خو که چیرې ضرورت وي نو د قانون پوهانو په مرسته به داسې مسوده جوړ کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. بلاول بټو دا خبره پرون د پیپلز ګوند د ټول ګوندیزي غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. نوموړي وویل کچری قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې زر تر زر شامل نشي نو دا به له قبایلو سره دوکبي. د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن د هغه سیمو اصلاحات او منظوري هرکلی کړي، خو وای په ریواج اکټ کې ابهام موجود دی. د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان پرون د پیښور په آرکایف حال کې یو دستور وکړه. په هنګو کې پرون په یو چاودنه کې یو تن زخمی شوی دی. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. په ننګرهار ولایت کې پرون په ډرون برید کې 15 وسلوال وژل شوی دي. ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسرت الله خوګیانی نن مشال لړیتو چې بے پایلټ الوتکې دغه برید نا وخت د چین ولسوالۍ اړوند مامن درې سیمه کې شوی دي. بلخو د زابل امنیتي چارواکي وایي چې افغان فوجیانو پرون د داعش 19 وسلوال وژل دي. د یادو پیښو په اړه وسلوالو سندې دی ویلي. افغانستان د بارونو چارو وزیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره پرون کتلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خواني ولسمشر باراک اوباما تور پوری کړي چې انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د هغه ټلیفوني خبري سارلې، خو په دې اړه یې ثبوت نه دی ورکړي. د شام سرکاري رسنۍ وایي حکومتي ځواکونو د هیواد په شمال کې زیاتره سیمې له اسلامي دولت وسلوالي ډلې نه بیرته نیولې دي. او نن د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبه د لاهور په قذافی سټیډیم کې د پیښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. دا لوبه د پیښور پر وخت د شپې 8 بجې شروع کیږي.
ګولیا درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې پاکستانی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼ خپل اداریه کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د سخت دریځې د خاتمې ژمنه کړې او وایي چې په پاکستان کې ټول ډلې د سخت دریځې د خاتمې لپاره یو موټی دي او هم دا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ګټه ده. د ادارې په وینا په ملکي دیرستیو کې په مزارونو او عدالتونو باندې حمله وشوې چې لکه بلې پوز رد الفساد عملیات پیل کړل او تر دې دمه دغه عملیات روان دي. ادارې زیاتوي په داسې وخت کې اولس لهم پکار دی چې د سکیورټی نفس کوونکو ادارو سره اوګه پوګه ودرېږي، ځکه چې تر څو لدی ملک ترهګری او سخت دریځی نفي ختم شوي تر هغه دا ملک او ولس پرمختګ نشي کولای. ادریا اخري کلی کې باید چې د ملک سیاسي ګوندونه هم د حکومت سره په دې عمل کې په ګډه سره د سخت دریځی د خاتمې لپاره کار وکړي چې لدی ملک دا ناسور ختم شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادریا کلی کې د جمعې پورز د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د کرمتنګي ډیم بنیادی تیګه کې خوا چې لکبلې په قبلي سیمو کې د یری طرحې د دور خاتمه وشوا. د ادارې په وینا کې د دې ډیم نه یو خوا به د کرکلي پرمختګ راشي او ارزان بجلی بطری هم ترلاسه شي، نو بل په لوبه د وسلوالو نخلاسي موندونکو خلکو بیا آبادکاری او په کامی بهر کې راوستو لپاره هم لارې پرانیستلې شي. ادارې زیاتوي که څه هم حکومت او سکیورټی نافذ کوونکو ادارو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او وایي چې د نتیجو ترلاسه کولو پورې به بېله توپیره دغه عملیات روان وي. خو د دې پترس کې د عام ولس خواهش دی چې د کامی اکشن پلان یا د ترهګرۍ ضد کامی تګلاره په ټولو نکاتو باندې عمل درآمد وکړي شي، نو باید چې حکومت هغه ټولې وسیلې په کار راولي چې لدی منطقې د سخت دریځې د خاتمې لپاره ضروری وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه دي. AFP خبری ایجنسی پنجاب صوبه کې د تازه امنیتی عملیاتو او د پښتنو د زورولو موضوع ته کتنه کړې ده. بلخوا AFP خبری ایجنسی بیا په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ د فائنل لوبې په اړه رپورت خپور کړي. شاهین بونیریا درته د دواړو مهم ټکي وړاندې کوي.
اے پی خبری اجانس د پنجاب پولیسو لخلی لیکي چې په صوبه کې پر روانو عملیاتو کې 1200 مشکوک کسان نیولې دي. دوه پولیس چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د امنیتی ځواکونو سره په انخطو کې شپږ دیرش وسلوال وجل شوي هم دي. خبر ایجنس لکی چې سره د دې عملیاتو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د زنو ډلو دفاع کوي او د لشکر طیبه او جماعت الدعوه غوندې ډلو لپاره د ترهګر د ټکی کارول سم نه ګڼي. کارپوهان وایي چې د پنجاب حکومت ځینې فرقیز او جهادي ډلو له پناه ورکوي، خو ولې د هغه پښتنو پر ضد عملیات کوي چې د قبایلي سیمو یا افغانستان نه دغلته کار روزګار لا ورغلي دي. په اسلام آباد کې د یو سیډنیز مرکز مشر امتیاز ګل خبری ایجنس ته ویلي، پنجاب داسې صوبه ده چرته چې د پاکستان د نورو سیمو په مقابله کې د سغدریزه او ناقانونه ګرځول شوو ډلو شمیره ډیره ده او په 240 خطرناکو ډلو کې د 100 ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. په دوی کې 100 خپل مرکزونه د پنجاب په پلازمینه لاهور کې لري. بلخوا ای پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلی دی چې نن په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ د کرکټ د سیالیو د پای لوبې لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او په زرګونو امنیتي ځواکونه په سړکونو ځای په ځای کړل شوي دي. خبری ایجنس لیکي چې په کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډله د ترهګر برید نه وروسته په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لوبې نه کېدلې، خو اوس حکومت غواړي چې د پاکستان سپر لیگ د فائنل لوبه په لاهور کې وشي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په یو ټویټ کې ویلي، خدای مکه که سبا د پیښه وشي نو پاکستان به بیا د راروانو لسو کلونو لپاره نړیوال کرکټ ته په مخه خوایي.
هم زمانه کالی واغسته، هم زمانه سامان واورو، هم رانه زمان کت جه بوتلو ده اتا و میاست
آکی پا ما ترشیو نماوی چی ده زمان پینده منده چی کمی دیکه ناک پکتار ده چی ده رانا تا راو ده پشپک که پاتی شیو.
پا اونی زخپراونه ده نیمه نده غگ که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات ترکو.
مون یا سوچ برکو یا فکر برکو چی کمی ده تصویه ده پاره چی کمی پا مختص ده پاره دوری اغیز گوله خیزان ترشان که
سمرا
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تور پورې کړی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د هغه ټلیفوني خبرې سره دیدي. ټرمپ دا تور پرون په یو ټویټ کې پورې کړ او دا یو بده خبره وبلله. اخوا د باراک اوباما ویان د ټرمپ خبرې دروغ وبللې او ویل چې اوباما او ادارې هیڅکله د کوم امریکایي تابع یا وګړي خبرې نه دي څارلي. صفی الله ستانګزیمو په نور تفصیل خبروي.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې دي. ټرمپ اوباما تورن کړی چې د په دفتر کې په نیویارک کې شوی خبرې اوریدلې دي. ټرمپ یوازې دا خبره له خلکو سره شریکه کړي، څه شواهد نه دی وړاندې کړي. هغه په ټویټر لیکلی چې ډیره بده خبره، همدا اوس می خبر ترلاسه کړ چې اوباما په انتخاباتو کې زما له بریا مخکې زما ټلیفوني مکالمې له ټرمپ ټاور اوریدلې. له دې وروسته ټرمپ پرون په دریو نورو ټویټونو کې هم د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې اوباما د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې او څارلې دي. د ټرمپ تر ټویټ څو ساعته وروسته د پخواني ولسمشر باراک اوباما ویاند کیوین لیویس د ټرمپ دا خبرې دروغ وبللې. هغه وویل ولسمشر اوباما او یا هم د سپینې ماڼۍ هیڅ یو چارواکي هیڅکله د امریکا په یو تابع د څار امر نه دی ورکړی. اوباما په داسې حال کې د ټرمپ له خوا تورن شوی چې د ټرمپ اداره د لوړي تر مراسمو مخکې له روسیې سره د اړیکو د نیولو په خاطر له پوښتنو سره مخ شوې ده. د متحده ایالاتونو کانګرس ته د ولسمشر ټرمپ لومړنۍ وینا چې ډیرو یې پلوي وکړه، ډیر ژر وروسته له هغه له پامه وغورځول شو چې د روسیې له سفیر سره د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشنز د دوه ځل لیدنو رپورټونه خپاره شول. سیشنز که څه هم په سنا جرګه کې د خپلې تاییدي غونډې پر مهال له همدې پوښتنې سره مخ شوی و، خو هغه د یادو لیدنو په اړه څه نو ویلی. اخوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې له خپل متحد جیف سیشنز ملاتړ کړی او ویلی دی چې یو له دې لیدنو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د یو ښوونیز پروګرام لخوا تنظیم شوی و. ټرمپ په فلوریدا کې دی او د اونۍ وروستۍ ورځو رخصتي تیروي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په درنګ شیبه کې درته هنري بخنه غواړم. د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوو، خو دا غین وړاندې په لاهور کې نن کې دونکې د پاکستان سوپر لیگ د فائنل په اړه راته په 13 غړې کې خپل خبريال احمد الله د اسلام آباد نه تازه حال راکړی وو. یو وار بیا یو
د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل چې کوم دی هغه به فائنل لوبا نن ماخام 8 بجې ماخوستن 8 بجې چې کوم دی هغه به په قذافی سټیډیم لاهور کې شروع کیږي. فائنل مقابله به د پیښور زلمو او د کوټه گلیډیټر چې کوم دی د اغه ترمنځ کیږي. او د لوبې لپاره چې کوم دی نه صرف حفاظتي انتظامات کړی شوی دي، بلکې د لوبه شروع کیدو نه وړاندې په 6 بجې باندې بعد موسیقي او پروګرام هم په دغه سټیډیم کې کیږي. او د انتظامی لخوا خلکو ته دا ویل شوی دي چې تاسو 3 بجې چې کوم دی هغه دروازې به خلاصيږي د لاهور قذافی سټیډیم، او تاسو 3 بجو تر اتګ چې کوم دی هغه خپل یقیني کوي، او هر څوک چې راځي چې هغه سره د پاکستان شناختی کارت چې کومي هغه به ورسره ضرور ورسي. دینه علاوه د پی ایس ایل د لوبي ټیکټ چې کوم دی هغه به هم دی خي. که دغه شانت کم عمره کسانی د اتل اسکالو نه کم نو چې هغه سره خپل سکول کالج او یا چې هغه څوک مشري چې د هغه ورسره چې نو د هغه نه علاوه به دا کسان نه پرې خوده لکی. او په پاو کم 6 بجې دی وي چې دروازې به بندول شي، او د هغه ورستو به چې کوم دی اول د موسیقي پروګرام او بیا به 8 بجې دا پروګرام شروع کیږي. په دې کې امکان دا دی چې د پاکستان صدر ممنون حسین او دغه شان نور یو شمیر سیاسي مشران چې کوم دي هغه دی لوبې ته ورشي او دا لوبه وګوري. لوبې د لپاره حفاظتي انتظامات چې کوم دي هغه ډیر زیات سخت کړی شوی دي، او د پنجاب د پولیسو تر مخه چې د دې لوبې با فضائي نگراني هم کولې شي. دغه شانتي کوم چې سی سی ټی کیمرې دي د هغه هم ځای په ځای لګولې شوی دي. او د دین علاوه د پاکستان فوج رینجر پنجاب پولیس چې کوم دي هغه د قذافی سټیډیم په خواو شاسي مې چې کوم دي د هغه کنټرول تر لاسه کړی دي. او که څه هنګامي صورتحال را مخته کیږي نو فوج او دا ټول په دې ځای کې موجود دي. علاوه هغه لارې چې قذافی سټیډیم ته تللی هغه باندې پنجاب کانسټیبلری ډالفن فورس چې کوم دی پولیس ریسپانس یونټ ایلیټ فورس او د مختلف تانو اهلکاران چې کوم دی هغه هم په دې خواو شا سیمو کې او د لارې چې کوم دی هغه باندې ځای په ځای ودرولې شوې دي.
دا و د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله چې په لاهور کې کېدونکې د پاکستان سوپر لیگ د فائنل لوبي په اړه تفصیل راکوه. اوس وخت شوه دی د سولې په لور خبرونه. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار بشیر ګوخ تیاروي.
د سولې پر لور
د روسیو کې د افغانستان په غنو ولایتونو کې دینی عالمانو د ترهګرۍ پر ضد خبرې کړې دي. دوی وایي چې اسلام د امن دین دی او هیڅوک حق نه لري چې د چا ژوند واخلي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د دې موضوع ترڅنګ د سخت دریځې په خطر هم غږیږو. زه بشیر ګواکم، هرکلی هم کوم. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روسیو کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره یو ځای داسې ډېرې غونډې وکړې چې رواني جګړې ته یو حل لار راوباسي. دینی عالمان وایي چې د جګړې مخنیوي لپاره ضروری ده چې ځوانان وسلوالو ډلو سره له ملګري کېدو وساتي. د دې کار لپاره دینی عالمان د خلکو د پوهاوي لپاره هم کار کوي او په جماعتونو کې د مذهب پر رڼا کې پر دې مسله تقریرونه هم کوي. دوی غواړي چې خلک په دې وپوهي چې روانه جګړه اسلامي نه بلکې د سیاسي او مالی ګټو جنگ ده. په خوست کې دینی عالمانو د قومي مشرانو سره په شریکه یوه غونډه کې پریکړه کړې چې نه یوازې بعد د عامه پوهاوي لارې خلک سولې ته هڅوي، بلکې وسلوال با په خپلو سیمو کې پښو ټینګولو ته هم نه پرېږدي.
د
د خوست قومي مخاور وای چې د پیژندل شو مشرانو لمنځه د ویداس جرګې جوړولو په لټه کې دي چې په یاد ولایت کې د ولست یووالي د امنیت خوندیتوب قومي لانجو د حل او د دولت او ولست ترمنځ د اړیکو په نږدې کولو کې عملا کار وکړي. د ناستې او تن تابعه کوونکي مساجان زدران ګډونوالو ته د جوړیدونکي جرګې موخې داسې په ډاګه کړي.
د لویې پکتیا په شمول به د خوست د خلکو د یووالي اتفاق او اتحاد لپاره او همدارنګه به د خوست د خلکو د ملي شتمنۍ د چور غلا او غصب څخه به په کلکه مخنیوی کوو. په خوست کې د دعوو او معاملو د حل او فصل لپاره تور بازار جوړ شوی. پکار ده چې د خوست د پیژندل شویو مشرانو جرګه یې په هکله په کلکه غور وکړي. په دولتي ادارو کې شرمونکی او ملامتونکی اداري فساد موجود دی. پکار ده چې د مخنیوي لپاره یې کلکې او اغیزمنې لارې چارې ولټوو.
قومي مشر حاجي رسول محمد خان تنی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د امن او یووالي د تامینولو په برخه کې د جرګو د ګټو په باب وایي.
یوه جرګه جوړه شي چې هغه د خوستو له خپل حقه حقوق هم وسوتي، د خوست امنیت او د نورو مسایلو سره هم کومک وکړي، او بالاخره د یو د نورو ولایتو دپاره یوه نمونه وګرځي. بالاخره ټول افغانان په مجموع کې سره یووالی سره پیدا.
قومي مشر متقاعد جنرال ګل نواز په دې اندې چې قومونه او خلک د امن په قایمولو کې د وسلوالو ځواکونو څخه هم ډیر کله اغیزمن تمامیږي.
او ایتینا په داسې یوه جرګه جوړه شي چې اب د ځان د ګاټو په خاطر مبارزه نه کړي، لکه پلار نیکی چې د وطن د خاورې د تمامیت په برا کې ځان قربان کړی ده. انشاءالله په دې وطن کې به د دې جرګو په واسطه ارامي راشي، او دا جرګه به نورو قومو ته نورو ولایتو ته به هم سرایت وکړي.
خوست د هغو ولایتونو څخه یو دی چې له پخوانه پکې د ځینو قومونو ترمنځ اختلافات موجود دي. قومي مشر حیدر ګل منګل هیله څرګندوي چې د پیژندل شویو مشرانو جرګه به د یادو ستونزو په حل کې خپل رول ولوبوي.
په خوست کې دا کومې شخړې ډېرې زیاتې دي. د دې لپاره د حل لار په کوردو دا د مسلمانو په وجود کې کېږي، دا د علماو ځوانانو په وجود کې کېږي.
د خوست د قومونو د اړیکو د دفتر مشر حاجي محمد علي زدران د انکشاف او امنیت په برخه کې د ولس او دولت همکاري مهمه بولي. وایي
د خوست د امنیت او د انکشاف په برخه کې د ولسونو همکاري ډېره اړینه او ډېره ضرور ده. که چېرې دا وطن نږدې شي، دولت وکړی شي چې د ولسونو خپل غیږه کې ونیسي، همدغه ولسونه هر قسم قربانۍ ته تیار دي.
د خوست قومي مخاور داسې مهال د ولایت په کچه د ټولو قومونو څخه د مخاورو مشرانو د یوې ګډې جرګې د جوړېدو خبرې کوي چې له دې دوه ورځې وړاندې خوست والي د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د لانجو په اړه د قومي مشرانو سره په ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې ځایي اداره د قومونو د یووالي او د امن په ټینګېدو کې د ولسي همکاریو کلک ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو سربېره داعش وسلوالې ډلې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دې ډلې یو وخت د ریډیو له لارې ځوانان لومړی سخدریزه او بیا د ځان سره ملګري کول. ریډیوي افغان ځواکونو ور ورانه کړه. دغلته دینی عالمان وایي د سولې لپاره عامه پوهاوی ډېر ضرور دی، خو د ترهګرۍ په روانه جګړه کې ګڼ دینی عالمان وژل شوي او د دوی ژوند ته ګواښونه هم پیښ شوي دي. په دې اړه مو په ننګرهار کې د حج او اوقافو ریاست مشر مولانا عبدالظاهر حقانی سره خبرې کړي. هغه وایي چې دینی عالمان که څه هم د فشارونو سره مخ دي، خو بیا هم په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی. د نوموړو په اړه دوی طالبانو ته د مختلفو پیغامونو په لیږلو سره ویلي چې وسلې کې دي او د سولې لار خپله کړي. له مولوی حقانی څخه مو په لومړي سر کې وپوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه څنګه بولي.
مونږ خو له مخکې نه کړی دا فساد ده، دا جګړه نه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده، دا جګړه نه بلکې قتال او جنگ ده. او په دې کې متعارضه ډله چې هغه ابتدا د قتال کوي، چې ځانو ته شهیدان وایي، نو دا یقینا مونږ میډیا هم دا خبره کړې، دوی ته هم پیغامونه هم لیږلي دي، او مونږ ورته تاسې یو جزیه فقهي یو عالم وینا ثابت کړه چې مسلمان قتل جایز ده، مسلمان قتل ته جهاد ویلی چې مسلمان وژنا جهاد ده.
د علماو رول څنګه دوی ښه کولای شي، یا آیا مهم دی کنه؟ چې مهم دی نو آیا دوی څنګه کولای شي چې د خپلو ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوهېږي؟
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي، او امت مسلمه د علماو پورې اقتدا کوي، دې پسې اقتدا کوي، د دې خبره ډېر تاثیر کوي او منی مسلمانان. او الله رب العزت هم قرآن کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاسألوا على ذکر ان کنتم لا تعلمون، تاسو نه پوهېږئ علماو نه پوښتنه وکړئ. نو په دې مسلمانان مکلف دي چې خپلو مسائلو کې چې د دین سره تعلق لري هغه د علماو نه پوښتنه وکړي. علماو باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغسې شته، او علماو په خبره باندې ډېر یقین لري، ډېر زر به که علما دې ته په یو اتفاق باندې غوته دي د جګړه ناروا ده. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک یې راخیستی ده او غولېدلی ده یا په غلطو تعریف شوو دلایلو باندې چې هغه تعریف کړی دی غلط تربیه کړی ده، نو هغوی به انشاءالله د جګړې به راوګرځي. مونږ یقین لرو چې علماو باندې خلک اعتماد کوي، علما د خلکو مرجع ده، مونږ په دې یقین لرو او تجربو هم افغانستان کښې ثابته کړې چې علماو فتوا باندې همیشه خلک پورته شوي دي او قربانۍ ورکړي دي. اوس هم که علما غږ وکړي، علماو ته یو مشکل دا ده چې تر څنګ دلته همسایه ملکونه علما چې هغه غواړي د خپل ولس څنګ کې وي، خپل حکومت په څنګ کې وي، حقایق ووایي او دین په صحیح معنو کې خلکو ته وښيي، او د هغه استخباراتي کړۍ او هغه چې علما هم د هغه ښکېلي ځینې د هغې مخنیوی وکړي د هغې د شومو تبلیغاتو، نو هغه بدبختانه چې هغه بیا دوی په نښه کوي او دوی د هغه د مرګ دپاره توسیع او دغه جوړوي.
تاسو چې کوم دا خبره کوئ د علماو خبره کوئ، دې کې ولې ډېر علما تر اوسه پورې د تردد ښکار دي؟ دوی واضحه خبر نه کوي، دوی ژوند ته څه مسلې پېښېږي که څنګه؟
علما اوس په خاطي اکثریت باندې په دې ولاړ دي او موږ سره په غونډو کې او جلسو کې شرکت کوي او زموږ تایید کوي د هغه چې پورته کړی ده. نو دا د دې معنی ده چې علماو ته یو سالم قیادت اول او د دې انسجام او د دې لپاره برنامې د دې هغه صحیح برابرول توحیدول د دې د برنامو دپاره او د دې دپاره غونډې ترتیبول او بیا دې ته د ډاډ ورکول حکومت د خوانه، دا هم یو دغه د کار ده چې باید وشي. خو زه اصلي علت دا ګڼم چې اکثر علما اکثریت هغه د دوی د ژوند مسؤلیت نشته، راس خطر زیات ده ولسوالیو کې خصوصا خطیبانو ته علماو ته ډېر علما شهادت ورسېدل او هغوی په محراب او منبر کې ورته بم کېښوده، هغوی د کوره راځي او مسجد ته په شهادت ورسېدل، جماعت نه کور ته ځي هغوی په شهادت ورسېدل. او دا یو داسې حالت ده چې علماو سره نه محافظت کوم داسې کاناشته ده، خو علما مونږ سره ولاړ دي. ځینې علما به داسې هم وي چې په بل طرف به هم ولاړ وي، مونږ په هغوی هم غږ کړی، څومره معلومات مونږ ته دي او د دې رابطې شوي دي، هغوی هم د دې حالاتو نه نور ډېر زیات دوی پتنګ دي او غواړي چې خپل وطن ته رسي، په صلح کې ژوند وکړي، خپل وطن کې تدریس وکړي او د همسایه ملک هغه مدرسې خالی کړي. د سولې پر لور
په ننګرهار کې د سخت دریځۍ مخنیوي لپاره یو کانفرنس کې د مدني ټولنو غړو، دینی عالمانو، د بشري حقونو لپاره کارکوونکو او قومي مشرانو د سخت دریځۍ مخنیوي په اړه په بیلابیلو نظریاتو خبرې کړې. باز محمد عابد نور حال درته وایي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکاري موسسې مسؤل نظیف الله ساحل د کانفرنس په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
هدف د دې یوازې د افراطیت د شومې پدیدې سره مبارزه کول دي. په دغه کانفرنس کې علما، دولتي اراکین او د مدني فعالینو اشتراک کوي، د دوی نظریات مونږ جمع کوو البته، او دغه بیا دولت د پالیسي په بهیر کې شاملوو.
دا چې تاوتریخوالی او افراطیت څه ته وایي، دا پوښتنه د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره صبرینه حمیدي دا رنگ جوابوي.
هغه عمل چې یو شخص پکې د تعادل، توازن او معقول حالت نه وځي، هغه خپله افراطیت ده. او تاوتریخوالی هر هغه عمل چې یو بل انسان ته په جاري حالت کې او په راتلونکي کې صدمه او زیان، که هغه رواني صدمه یا فزیکي صدمه رسوي، هغه عبارت د تاوتریخوالی ده.
د ننګرهار ولایت حقوقي مشاور اکبر شیر وویل، تر هغې چې په کورنیو کې افراطیت له منځه نه وي تللی، ټولنه به د افراطیت په ناروغۍ اخته وي.
تر هغې پورې مونږ نه شو کامیابېدلی تر څو چې مونږ د افراطیت د تفکر سره مبارزه ونه کړو، او دا د افراطیت تفکر همدا غیر عادلانه ویش د کورنۍ په ماحول کې دی. که چېرته مونږ د کورنۍ په حدودو کې د یو عادلانه تقسیم سره حرکت وکړو، مونږ یو عادلانه اجتماع لرو چې په هغې کې افراطیت نور پټېدی نشي.
د سولې او پیوستون لپاره د همکاري موسسې مسؤلین وایي چې تر ننګرهار د مخې په بلخ او بدخشان ولایتونو کې ورته کنفرانسونه جوړ کړي، او په پام کې لري چې د افغانستان په نهو نورو لویو ولایتونو کې هم دغه شان کنفرانسونه جوړ کړي، او د افراطیت د مخنیوي پر وړاندې د خلکو نظریات راټول کړي، او بیا یې له دولت سره په همغږۍ د دولت په پالیسۍ کې ورګډ کړي.
د سولې پر لور.
او همدې سره د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
چلم دکا سرمنگی چھو